په پام کې ده چې د پاکستان صدر اعظم د اپریل د میاشتې په شپږمه نیټه کابل ته سفر وکړي. د افغانستان جمهور ریاست وایي د انتخاباتو ترسره کېدل او د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه د ولسمشر غني او د امریکا د کانګرس د پلاوي ترمنځ د بحث عمده ټکی و. او د پاکستان او امریکا لوړ پوړو چارواکو نن د ترهګرو ډلو په اړه د مبارزې په برخه کې تفاهم وکړ. دوستانو ستړي مشي په دې مخمنۍ خبري مجله کې مو زه اجملان له نورو همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په یادو مسلو سربیره په نورو موضوعاتو هم ریپورټونه لرو، خو پیل له خبرونو کوو. پام وکړئ، د دې سات خبرونو ته عصمت ساروانی دروري.
د امریکا د کانګرس یو پلاوی نن افغانستان ته ورسېد او له ولسمشر غني سره یې ولیدل. د افغانستان لپاره د روسیا استازی وایي روسیا او طالبان د روسیې له لوري طالبانو ته د وسلو د ورکولو اداره دوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یوه جکپوري چارواکې اسلام آباد ته تللې چې له پاکستاني چارواکو سره د تروریزم پر ضد په د مبارزې په باب خبرې وکړي. د خبرونو تفصیل: د امریکا د کانګرس پلاوی نن پنځشنبه په ارکی د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی سره ولیدل. نانسی پلوسی چې د امریکا د کانګرس د پلاوی مشري کوي په دې کتنه کې وویل چې په تیرو درو کلونو کې د افغانستان د حکومت پرمختګونه او بریاوې هیله بخښونکې دي او د حکومت د پروګرامونو تطبیق به په افغانستان کې سوله او ثبات ټینګ کړي. د همداراز ویل چې هیواد یې له افغانستان سره د تروریزم پر ضد په پرله پسې مبارزې کې ژمن دی او د ستراتیژیک متحد په توګه به د افغانستان تر څنګ پاتې شي. د افغانستان ولسمشر امریکایي پلاوی ته د هرکلی په ترڅ کې له افغانستان سره د امریکا د خلکو، کانګرس او حکومت د همکاریو مننه وکړه. د پاکستان صدر اعظم خاقان عباسی د اپریل په شپږمه نیټه د افغانستان د ولسمشر پر رسمي بلنه کابل ته سفر کوي. د افغانستان د اجرایي ریاست یو ویندوی جاوید فیصل نن په کابل کې په یو خبري غونډه کې ویل چې کابل ته د پاکستان د صدر اعظم د راتګ نیټه ټاکل شوې ده.
قرار است که این سفر تاریخ 6 اپریل قرار بگیرد.
دوی ونه مخکې د افغانستان ولسمشر په کابل کې د پاکستان د ملي امنیت له سلاکار ناصر جنجو اسره د کتنې په محل د پاکستان صدر اعظم ته د کابل د سفر بلنه ورکړه. د افغانستان لپاره د روسیې استازی وایي روسیا او طالبان دواړه له وسلوالو سره د مسکو د مرستې په اړه د امریکا اداره دوي. زمیر کابلوف وویل روسیا او طالبانو په خپل منځ کې په خبرو کې پر دې ادعا وخندل او طالبانو وویل چې دوی د اړتیا ټولې وسلې د افغانستان د له حکومت او پولیسو څخه د پیسو په بدل کې اخلي. تیرونی په افغانستان کې د ناټو او امریکایي پوځیانو عمومي قمندان جان نیکلسن وویل چې روسیا د تاجکستان له لارې طالبانو ته وسلې ورکوي. د لشکرګاه د پرلت نارینه او ښځینه برخوالو له دې عمله د نه خوړلو اعتصاب وکړ چې تر اوسه پورې د اوربند په اړه د دوی غوښتنې ته نه حکومت او نه طالبانو مثبت ځواب ویلی دی. دا خبره د پرلت یوې برخوالې حسینې احساس وکړه.
دا چې دولت او مخالفینو زموږ غوښتنې ته مثبت جواب را نه کړي او د سولې خبره یې ونه منل، نو موږ تر څو پورې چې دولت مو غوښتنې ونه مني او همدارنګه مخالفین مشکل غاړي، تر هغه وخته به غذایي حساب کوو.
په هلمند کې پرله وروسته لدې پیل شو چې د شنبه په ماښام پر یوه انتحاري موټر بمی برید کې شپاړس تنه ووژل شول او تر پنځوس ډېر نور ژوبل شول. د افغانستان او پاکستان د روغتیا وزارتونو تخنیکي ټیمونو د پولیو یا د ماشومانو د ګزند پر ضد د هلو ځلو د همغږولو لپاره نن په ابوظبي کې غونډه وکړه. د عامې روغتیا وزارت ویندوی وحید مجروع آزادي راډیو ته وویل دواړه هیوادونه هر څه موده وروسته په دې برخه کې په خپل منځ کې د همغږیو د راوستلو لپاره غونډې کوي.
د پولیو لما او ورکولو په اړه نړیوالې روغتیايي اداره او هم چنان دی یونیسف او بل ګیټس او نور نړیوال همکارانو په ګډون په دې ناسته کې د افغانستان د خو تخنیکی ټیمونه شته ګډون لري.
افغانستان او پاکستان په نړۍ کې یوازینی دوه هیوادونه دي چې لا هم د ماشومانو ګزن په کې لمنځه نه دی تللی. د فرا د ولایتي شورا رئیس وایي د افغانستان حکومت په فرا کې د ایران د لاسوهنې په وړاندې بې تفاوته دی. فرید بختور له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د کشفي ارګانونو له معلوماتو سره سم ایران د فرا په نامنۍ کې لاس لري. تر دې وړاندې هم د فرا چارواکو او هم د ولسی جرګې ځینو خړو په دې اندیشته ښکاره کړې و چې ایران د افغانستان د دولت د وسلوالو مخالفانو ملاتړ کوي. د غزنی چارواکي وایي په دغه ولایت کې شل وسلوال طالبان او دوه افغان سرتیري وژل شوي دي. د غزنی د والي ویندوی محمد عارف نوري نن پنجشنبه آزادي راډیو ته وویل دا کسان پرون په اندړ ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې ووژل شول. له بلې خوا د اروزګان ولایتي چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ په نښته کې لږ تر لږه وو وسلوال طالبان وژل شوي دي. د اروزګان د والي ویندوی دوست محمد نایب آزادي راډیو ته وویل
د ډیرهوت ولسوالۍ کې تېره ورځ البته د سوال مخالفینو د ولسوالۍ شاوخوا ته د کمربند په پښتو باندې ډله ییز بریدونه کړي وو. ایله جګړه تقریبا څو ساعته دوام درلود چې په پایله کښې اووه تنه سوال مخالفین وژل شوي وو او جسدونه یې هم په سیمه کښې پاتې شوي وو.
د پاین حل کې ویل چې یو پولیس هم وژل شوی دی. دا خبرونه له ازادي راډیو اورې. د نوبل د سولې جایزې ګټونکې ملاله یوسفزی نن په اسلام آباد کې د پاکستان له صدر اعظم خاقان عباسي سره ولیدل. د راپورونو له مخې اسلام آباد ته له ملالې سره د هغې د کورنۍ نږدې غړي او د ملاله فاونډیشن غړي ملګري دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو جګپوړي چارواکي پرون اسلام آباد ته ورسېده چې له پاکستاني چارواکو سره پر دوه اړخیزو اړیکو او له تروریزم سره پر مبارزې خبرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د دې وزارت د جنوبي او منځنۍ آسیا د چارو د څانګې مشره الیس ویلس به د پاکستان له یو شمېر جګپوړو چارواکو د نړیوالو مسؤلو له مشرانو او د خصوصي سکتور له یو شمېر غړیو سره وویني.
دوستانو خبرونه مل ساده راډیو نو اوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. ټاکل شوی چې د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسي به د اپریل د میاشتې په شپږمه نیټه کابل ته سفر وکړي او دغلته به له افغان چارواکو سره وغږیږي. بلخوا د پاکستان او امریکا لوړ پوړو چارواکو نن د ترهګرو ډلو په اړه د مبارزې په برخه کې تفاهم وکړ. دا چې په دې تفاهم کې څه دي په اړه به یې جزئیات ولرو. دا به هم واورئ چې د امریکا د کانګرس یو هیئت چې کابل کې دی نن یې دغلته له ولسمشر محمد اشرف غني سره کتلی دي. ملاله یوسفزی له کلونو وروسته نن اسلام آباد ته ستنه شوه. نوموړي دغلته ویلي چې ملاله فنډ به پاکستان د پوهنې په برخه چې ملاله فنډ به له پاکستان سره د پوهنې په برخه کې مرسته وکړي. بلخوا ته له اروزګان څخه په یو رپورټ کې د هغه مېرمنې حال درکوو چې په ځوانۍ کونډه شوې ده، اوس نه غواړي چې د خسرخیلو په خوښه جبري واده ته غاړه کېږدي. که وختو نور رپورټونه هم لرو، له موږ سره اوسئ. تازه مغږ له ازادۍ راډیو ناوري. په پام کې ده چې د پاکستان صدر اعظم د روان میلادي کال د اپریل په شپږمه کابل ته راشي. د افغان حکومت اجرایه ریاست د ویان رسیال جاوید فیصل وایي له افغان چارواکو سره به د پاکستان د صدر اعظم بحث عمده موضوعګانې د پاکستان د ژمنو عملي کېدل او د ترهګرۍ په وړاندې د ګډې مبارزې موضوعات وي. خان محمد سین له کابله تفصیل لري.
که څه هم د افغان حکومت د اجرایه ریاست د ویان مرستیال پاکستان اوس هم د تروریزم ناتړې ګڼي، خو دا هم وایي چې دا ځل کابل ته د هغه هیواد د صدر اعظم د سفر نتایجو ته په تمه دی. ښاغلی جاوید فیصل وایي د پاکستان د صدر اعظم شاهد خاقان عباسي او د ملي یووالي د حکومت د مشرانو ترمنځ به د دواړو لورو ترمنځ د باور په پیدا کولو او د هغه هیواد لخوا د تیرو ژمنو د عملي کولو پر موضوعګانو بحثونه وشي. خاغلی فیصل د پنجشنبه په ورځ په یوې خبري ناسته کې ټینګار وکړ چې که څه هم له تروریزم نه د ملاتړ په برخه کې د پاکستان په سیاست کې کوم بدلون نه دی راغلی، خو افغانستان له اسلام آباده د تروریزم پر ضد د ګډې مبارزې غوښتونکی دی.
مهمترین بحثی که ما دنبال میکنیم بحث
په دغه لیدل که چی کوم مهم بحثونه تقریبا هغه د اعتماد جوړول دي او دا هغه وخت ممکن دی پاکستان چی په تیر کې څه ویلي او اوس چی افغان چارواکي څه وایي هغه عملي شي. په خواشینۍ سره چی پاکستان اوس هم د تروریزم لا تړی دی او په چلند او په ستراتیژي کې هیڅ ډول بدلون نه دی راغلی. کله چی وضعیت بدل شوی نه وي نو مهمه ده هغه مرستې چې تروریزم په وړاندې د مبارزو په خاطر له هغه هیواد سره کېږي باید بندی شي.
د خاغلی فیصل په خبره په پام کې ده چې د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسي د روان میلادي کال د اپریل په شپږمه کابل ته سفر وکړي. شاوخوا میاشت مخکې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د پاکستان صدر اعظم ته بلنه ورکړې چې د خبرو اترو لپاره کابل ته سفر وکړي. د ولسمشرۍ ماڼۍ د ویاندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی ویلي چې د دواړو لورو ترمنځ به د بحث مهمه موضوعګانې له تروریزم سره مبارزه او په افغانستان او سیمه کې د سولې د تامین موضوعګانې وي. پخوا تر دې د پاکستان صدر اعظم په هغه هیواد کې له افغان سفیر سره په لیدنه کې په لوړه کچه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو په ښه کېدو ټینګار کړی دی. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس دغه لیده کاته د دواړو هیوادونو په ګټه بولي. د ازادي راډیو ته ویلي چې که پاکستان دغه چانس له لاسه ورکړي، نړۍ او امریکا به بیا هم د افغانستان تر څنګ ولاړه وي او پر پاکستان به فشارونه زیات کړي. دا چې افغانستان ته به د پاکستان د صدر اعظم سفر څومره ګټور وي او کنه، د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړي آرین یونی په اړه وایي:
ډېر لوړ پوړي چارواکي د پاکستان افغانستان ته راغلي وو او د افغانستان پاکستان ته تللي حکومت لاسته راوړنه لاس نه لرو، خو یو امیدواري شته چې چون اوس پاکستان ډېر منظمي شوی دی او نړیوال فشارونه مخصوصا د امریکې فشارونه ورباندې ډېر دي، نو اوس لږه امیدواري شته چې کېدای شي یو مثبته نتیجه ورکړي.
مېرمن یون وایي که پاکستان هغه ژمنې چې افغانستان ته اسپاري عملی نکړي او بیا هم تشریفاتي لیده کاته ترسره او خپل دوه مخي سیاست ته دوام ورکړي، نور به هم یوازې شي او دې ته د زمینه نه برابروي چې د تروریزم د ملاتړو هیوادونو په لیست کې شامل شي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
دوستانو و موریدل چې د پاکستان صدر اعظم یو ونی ورستا کابل تزی او ټاکل شوی دی چې له افغان ولسمشر او نورو چارواکو سره به د ترهګرۍ سره د مبارزې پر موضوع همدارنګه په افغانستان او سیمه کې د سولې د ټینګښت پر مسلو خبرې وکړي. د پاکستان او امریکا لوړ پوړي چارواکي نن د ترهګرو ډلو په اړه د مبارزې په برخه کې یو تفاهم ته رسیدلي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزارت لوړ پوړو چارواکو ژمنه وکړه چې د ټولو هغه ترهګرو ډلو په وړاندې به اقدام کوي چې پاکستان او ګاونډي افغانستان په نښه کوي. دا څرګندونې داسې مهال شوې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د جنوبي او مرکزي اسیا د چارو د څانګې مشره الیس ویلز په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو له مرستیالي وزیر تحمینه جنجوا سره یې خبرې کړې دي. فریبا ظاهر دا موضوع تعقیب کړې ده او اوس سره په سټوډیو کې دا نور تفصیل لدی اورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن د ویلامې په خبرولو سره ویلي چې د پاکستان او امریکا د بهرنیو چارو وزارتونو لوړ پوړو چارواکو پر دې تفاهم کړی چې د ټولو هغو ډلو پر وړاندې چې پاکستان او افغانستان په نښه کوي باید اقدامات وسي. ایلمی زیاتوی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د جنوبی او مرکزی اسیا د چارو د څانګې مشره الیس ویلز په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر تحمینه جنجوا سره د لیدو پر مهال په دې اړه خبرې کړې دي. الیس ویلز د چهارشنبه په ورځ اسلام آباد ته ورسېده. امریکایي چارواکو په وار وار پاکستان تورن کړی چې په خپل خاوره کې هغو ډلو ته پناه ورکړي چې په افغانستان کې بریدونه کوي، خو پاکستان دغه تورونه ردوي او وایي دوی له تبعیض پرته د ټولو ترهګرو ډلو پر وړاندې اقدامات کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړل شوی. د امریکا او پاکستان د لوړ پوړو چارواکو خبرې داسې مال کیږي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان په اړه د تاشکند په جوړه شوې غونډه کې د افغان دولت د سولې د وړاندیز هرکلی وکړ او په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره د خپلو همکاریو ژمنه وکړه. پاکستان ته د امریکایي ډیپلوماتي سفر څو ورځې وروسته لاغه شوی چې د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسي په وینا اعلان شوی سفر امریکا ته تللی و چې هغه وروسته یو شخصي سفر ونومول شو. دغه سفر پر مهال نوموړي له واشنگټن سره د اسلام آباد اړیکو درغولو د به هڅه په توګه له امریکایي چارواکو سره ولیدل. وروسته لاغه چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د نوې ستراتیژي د اعلان پر مهال پر اسلام آباد انتقاد وکړ چې له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې کافي اقدامات نه دي کړي. د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت په 13 جنوري میاشت کې له پاکستان سره په امنیتي برخه کې د لږ تر لږه 900 میلیون ډالر مرسته وځنډوله.
ډیره زیاته مننه فریبا ظاهر و چې ترې مو واوریدل د پاکستان او امریکا لوړ پوړو چارواکو نن د ترهګرو ډلو په اړه د مبارزې په برخه کې تفاهم کړی دی. تر دې مخکې مو دا واوریدل چې ټاکل شوی د پاکستان صدر اعظم شاهد خان عباسي د یوې ونې په ترڅ کې کابل ته سفر وکړي. اخوا د افغانستان جمهور ریاست وایي چې د انتخاباتو ترسره کېدل او د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه د ولسمشر غني او د امریکا د کانګرس د هیئت ترمنځ د بحث عمده ټکی و. د امریکا د کانګرس شاوخوا یو لستنه غړي د نانسی پلوسی په مشرۍ د محل په کابل کې دیول چارواکو سره په لیدو کتو پختي. محمد حدیث پردیسی په اړه ریپورت لري.
د ملي والی حکومت مشرانو د پنځمه پورز له غرمې وړاندې د نانسی پلوسی په مشرۍ د امریکا د کانګرس له پلاوي سره ولیدل. د جمهور رئیس د ویندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی ازادي رادیو ته ویل چې ولسمشر غنی له امریکایي پلاوي سره د اقتصادي همکاریو د پراختیا، د انتخاباتو د ترسره کېدو، د تروریزم او مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې او په سوله کې د ښځو په ونډې خبرې وکړې. د وی په دغه ناسته کې د حکومت له لاسته راوړنو هرکلی وشو. همداراز د تروریزم پر وړاندې د مبارزې، سولې، اقتصادي ودې، پانګونې، سیمه ییزې همکارۍ، د فساد او مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې او د انتخاباتو د ترسره کېدو په اړه بحثونه وشول. ولسمشر محمد اشرف غنی په دغه ناسته کې همداراز ویلي چې د انتخاباتو ترسره کېدل د حکومت په کاري لومړیتوب کې شامله مسله ده. د جمهوري ریاست په اعلامیه کې د ولسمشر غنی له قوله راغلي چې افغانستان یوازې د ډیموکراتیک نظام لخوا کېدای شي اداره شي، ځکه د هغه په وینا دیکتاتوري او نور نظامونه تجربه شوي چې ناکامه نتیجې لرلې. په همدې حال کې د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله چې هغه هم په ارګ کې د ولسمشر غنی امریکایي پلاوي کتنه کې حاضر وو، په بیلابیلو برخو کې له افغانستان سره د امریکا د متحدو ایالاتو مرستې مننه کړې ده. د امریکا د متحدو ایالاتو د کانګرس د پلاوي مشر نانسی پلوسی همداراز ویلي چې هیواد یې د تروریزم پر وړاندې همیشنۍ مرستې ته ژمن دی او د یو ستراتیژیک ملګري په توګه به له افغانستان سره پاتې وي. کابل ته د دې پلاوي د راتګ سره هم مهاله د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ایلس ویلس د تروریزم پر وړاندې د مبارزې د خبرو په هدف پاکستان ته رسېدلی. دا سفرونه په داسې حال کې ترسره کیږي چې ازبکستان د روانې مارچ میاشتې په 26 او 27 نیټه د افغانستان په اړه د یو نړیوال کنفرانس کوربه و چې د افغانستان د ثبات په اړه پکې د سیمه ییزې همکارۍ په ځانګړي ډول د پاکستان پر رول ټینګار وشو. همداراز افغان حکومت د پاکستان له حکومت څخه د دولت په دولت د خبرو غوښتنه کړې او اجرایي رئیست ویلي چې د پاکستان صدر اعظم شاهد اقان عباسی به په همدې هدف د اپریل د میاشتې په 6 نیټه کابل ته راشي. د ولسي جرګې د اداري پلاوي یو شمېر غړي د پاکستان او طالبانو پر وړاندې له امریکا د جدي اقداماتو غوښتنه کوي. د ولسي جرګې مرستیال منشي عرفان الله عرفان
امیدوار هستم که ای حیات ها و رفت آمدهایی که صورت گرفته و صورت میگیره بمانند
دی وی هیلمن یو چې افغانستان ته دغه امریکایي چارواکو سفر له پخوانی او هغه سره متفاوت وي او پاکستان د افغان سولې په برخه کې همکاري ته اړیستل شي او د امریکا متحده ایالات په رښتینی توګه له افغانانو سره ودرېږي. د پداسې حال کې چې د افغانستان په اړه د تاشکند ناستې له جوړېدو وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې د افغان حکومت د سولې له طرحې ملاتړ کوي او دغه طرحې د بریا لپاره به هڅې وکړي. محمد حدیث پردیس، آزادی رادیو، کابل.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي په 2013 میلادي کال کې د افغان خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی چې باید مخه ونیول شي. له رحمت الله افغان څخه په دې اړه نور تفصیل اورو.
د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وای یوازې د 2013 میلادي کال په لومړۍ درې میاشتو کې د افغان خبریالانو پر وړاندې 15 ځله تاوتریخوالی سوی چې 14 موارد په غور او هرات ولایتونو کې سوی دي. د دغه کمیټې یو مسؤل صدیق الله توحیدی د پنځمه پورز په یو خبري ناسته کې وویل چې په دغه تاوتریخوالی کې وهل ټکول او ګواښل شامل دي. ښاغلی توحیدی له حکومت غواړي چې د خبریالانو د امنیت خوندیتوب ته جدي پام وکړي.
متاسفانه در سه ماه اول سال 2018
خغوای لبد مرغه د 2013 میلادي کال په لومړی درې میاشتو کې د غستون زیاته سوی چې پټولیز ډول د افغانستان پټولو زونونو کې 25 مورد تاریخوالي سوی. دغه مسله د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې ته په دې دلیل د اندېښنې وړ ده چې د خبريالانو ګډي کمیټې او د خبريالانو د امنیت او خوندیتوب ګډي کمیټې سربېره بیا هم لبد مرغه د حکومتي مسولینو له لوري د خبريالانو پر وړاندې ناوړه چلند اوس هم ادامه لري.
ادامه داره.
خغلی توحیدی زیاتوی چې لدی ډلې یو مورد په شمال زون کې او نوري هم په جنوب او جنوب شرق زونونو کې سوي دي چې تورستانو د خبريالانو د کارونو پر وړاندې خند ګرځیدلې او دوی د ټلیفون لاره غوښلي او له خبريالانو یې غوښتنې درلودې. نو موري له حکومت په ځانګړي توګه امنیتي ځواکونو غواړي چې د خبريالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي پر ځای له دوی ساتنه او ژوند ته پام وکړي. دا په داس حال کې ده چې تازه د اسوسییټډ پریس خبری اژانس په اکاس مسعود حسیني تیرش په شاو خو بجې نامعلوم وسلوالو حمله وکړه. ښاغلی حسیني په دې اړه ازادي راډیو ته وویل هغه وایي زما مخې ته یو سراچه ودرېده، درې تنه ترې راښکته سول، ډزې یې کولې او چغې یې وهلې چې له موټر راښکته سه. دوی زما د موټر په ښیښو ډزې وکړې، مات یې کړې. زه پوه شوم چې دغه حمله ده. که څه هم ښاغلی حسینی نه غواړي چې په دغه قضیه کې څوک تورن کړي، خو ټینګار کوي چې په تیر کې د داعش ډلې له لورې ګواښل سوی، خو دغه ګواښي جدي نه ده نیولی. دا لومړی ځل نه دی چې په افغانستان کې خبریالان له تاوتریخوالي سره مخ کیږي، بلکې له دې وړاندې هم دې ته ورته زیاتې پیښې رامنځته سوي دي. له بلې خوا د افغانستان د اجرایي ریاست مرستیال ویان امد میسه مني چې اوس هم د افغان خبریالانو په وړاندې زیاتې ستونزې موجودې دي، او ټینګار کوي چې د خبریالانو د ستونزو هواري لپاره هلې ځلې روانې دي. غوایی مگمانو چه ستونزی اوس هم موجوده دی، خود حکومت در رهبری او د افغانستان د عدلی او قضایی بنسټونو په کچه قاطی اراده موجوده ده چه هر ډول ناوړه چلند او کړنه به د اړوندو ارګانونو له لارې تعقیبیږي. هر څوک چې وي څه ډول چې قانون حکم کوي، هغه شان به ورمند قانون پلی کیږي. په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش د خبریالانو د ژوند د خوندیتوب خبر ورکوي او وایي هغه امنیتي ځواکونه چې له خبریالانو سره په تاوتریخوالي تورن سوي دي قانونی تعقیب بسی. بلخوا یو شمېر افغان خبریالان وای کچېرې د حکومت لخوا د خبریالانو ژوند او حالات ته جدي پاملرنه ونسي، د دوی پر وړاندې به تاوتریخوالي او ستونزې نورې هم زیاتې سي، او په افغانستان کې د بیان ازادي به له سوال سره مخ کړي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
بله نشته په اروزګان کې هغه ځوانه مېرمن ده چې په ځوانۍ کونډه شوې، اوس نه غواړي چې د خسرخیلو په خوښه جبري واده ته غاړه کېږدي. نوموړي ازادي راډیو ته ویلي، ما ته هم دین او هم قانون د اجازه راکړي چې جبري واده را باندې ونه تپل شي. هغه له څو ورځو راهیسې د ترین کوټ په حکومتي ادارو ګرځي، څو د جبري واده څخه یې خوندي کړي، خو تر اوسه یې چا مرسته نه ده کړې. دا مېرمن په یوه داسې ټولنه کې خپل حق غواړي چې مور و پلار یې پرې له زړه تنګۍ بله نشته نومیخي. او د ولایت والي همدا پرون ویل د دولتي محکمو پر ځای صحرایي محکمې د خلکو ستونزې ښې هوارولی شي. په اړه یې له ترین کوټ څخه د شریف الله شرافت رپورټ اورو.
نن درېمه ده چې زما مکتوب رسېدلی وي. ګوره، هغه کومدان یې نشي رازرولی د خلک چې کومه زما دعوه ورسره پاته ده.
بله نسته، د اروزګان ولایت د چوري ولسوالۍ اوسېدونکی ده او شاوخوا شل کاله عمر لري چې خپلوان اوس له کوره شړلې ده. دا وایي چې خپلوان له هغه وروسته له کوره وشړل کله چې خاوند مړ شو، او وروسته یې بیا د دوی په خوښه واده ونه کړي. بلنس چې دغه راز د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له تېرې یوې اونۍ راهیسې له ولایت مقام او امنی قومندانۍ څخه نیولې په ټولو دولتي او غیر دولتي ادارو ګرځي، خو تر اوسه پورې غږ چا نه دی اورېدلی. یا د مېرمنې اوس دولت ته خواست کوي چې له ظلمه یې خلاصه کړي او د شپې تېرولو ځای یعنی دا منکور ورته پیدا کړي.
زه اوس غواړم چې زه په هغه کورنۍ کې خاوند نه کوم. ګر سره چې زما مخته څوک نه درېږي، که ماته خدای رسول الله راکړی ده، ماته شریعت راکړی ده، ماته قانون، زه هغه خپل حق غواړم. زه داسې نه کوم چې ماته به څوک اتمن وایي چې ته به د پلانکي سړي سره واده کوي. دا زه اوس نه غواړم. زه غواړم چې زما خپل اختیار د ځان دی چې ما خپل کورنۍ ته وسپارم. په هغه زما په کورنۍ کې زه ډېرې ستونزې وینم. هغه کېدای سي چې مړه کړم، که ماته بله چې د دې په واسطه کېږي هغه چې هم دی زما سره کوي، دوی به مخامخ وایي چې موږ هېڅ نه پکوو. زه دا غواړم چې اوس داسې ځای اوسېږم تر څو پورې چې هغه د همن ځای چې زه خپل
اروزګان ولایت یو د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې شاوخوا 15% خلک نالوستي دي، او د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی پکښې کې خپل اوج ته رسېدلی. لکه انجونو ته د زده کړې حق نه ورکول، په کم عمر کې ودول او په بدو کې ورکړه. د بشري حقونو د څار ډله هم په دې اړه اندېښنه ښیي او له دولت څخه غوښتنه کوي چې یادې مېرمنې ته خپل حقوق ورکړي. په دغه ولایت کې د بشري حقونو د سیمه ییز دفتر سرپرست عبدالاحد بایی داسې وویل:
او دا موضوع په رسمي توګه او په غیر رسمي توګه د محکمې سره شریک کړی ده، او موږ د عدلي او قضایي غونډې ډېرې کړي دي. دا موضوع تر زیاتې سیز اندېښنې وړ ده، ځکه چې په ملت کې قانون نه پلی کېږي.
دا په داسې حال کې دی چې په دغه ولایت کې لا هم د هغو ښځو لپاره کور نسته لکه د بلنستې په څیر چې د کور څخه د تاوتریخوالي له کبله وځي او وروسته بیا د قومي مشرانو په کورونو کې شپې او ورځې تېروي. په ورته وخت کې بیا په دغه ولایت کې د استیناب محکمې مسؤلین وایي د بلنستې قضیه تر څېړنې لاندې ده. د دغې ادارې مسؤلین چې نه غواړي نوم او غږ یې خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې ډېر ژر به د یادې مېرمنې قضیه وڅېړي او خپل حقوق به یې ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د دغه ولایت والي ویلي وه چې دغلته صحرایي محکمې د دولت تر عدلي او قضایي ارګانونو ښه فعالیت کوي او پر وخت د خلکو ستونزې ورته حلوي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
تاسو موږ له ازادي راډیو نه اورئ. ملاله یوسفزئی له کلونو وروسته نن بیرته پاکستان ته ستنه شوه. نوموړی اسلام آباد ته تللې ده. هلته یې د صدر اعظم شاهد حقان عباسی سره کتلي او په پاکستان کې د تعلیم د عمولو پر موضوع څرګندونې کړي. د مشال څانګې همکار اسرار مومن په دې اړه رپورټ لري.
د نوبل جایزې ګټونکې ملاله یوسفزئی چې نن پاکستان ته رسېدلې لکه چې په مخ کې یې په اسلام آباد کې د پاکستان په وزیر اعظم هاوس کې یوې دستوري ته په خپله وینا کې وویل،
پاکستان جاؤ امن سے اور بلا کسی خوف سے
زما تل دا ارمانو چې پاکستان ته لارسم، اول ته په امن کې او بغیر له کومې ویرې په کوڅو کې وګرځم، خلکو سره ملاو شم، خلکو سره خبرې وکړم. اول ته زما پخوانی کور وي او هغه رنګ وي چې څنګه مخکې و، او هماغه سي دا دې هر څه کېږي. او زه ستاسو د ټولو ډیره مننه کوم. د پاکستان راتلونکي هم دا نوی نسل دی او هم پر دوی توجه ورکول پکار دي. ملاله فن هم په دې لړ کې کار کوي او موږ په پاکستان کې په تعلیم باندې څه باندې شپږ میلیون ډالره مصرف کړي او موږ په دا کار جاري ساتو.
We have invested more than $6 million in Pakistan in girls education. We are continuing this work.
لدی ورسته یادی د ستوري ته د پاکستان وزیر اعظم شاهد خان عباسی هم وینا وکړه او نو موړی ویل چې ملاله د پاکستان ویاړ ده. نو موړی زیاته کړه،
آج مجھے یقینا بہت خوشی ہے،
نن زه ډیر خوشاله یم چې زمونږ یو بچی په ټوله نړۍ کې ډیر زیات شهرت ترلاسه کړ او اوس خپل کور ته راغله. ملالی ته چې کله تلی نو ماشوم بی، اوس چې راغلی نو په ټوله نړۍ کې د پاکستان تر ټولو مشهور شخصیت یې. دا ستا کور دی، ته چې کله هم راځي نو راتللی شي. ستا امنیت پر مونږ فرض دی. ته چې تلی نو هغه وخت په پاکستان کې ترهګری وه او ته خپله هم د دغې ترهګری ښکار شوی وې، خو اوس حالات ډیر ښه شوي دي. زه به هم دومره ووایم چې ملالی کور ته په خیر راغلی. لدغه دستوري پرته د پاکستان په ګډون د نړۍ یو شمېر سیاستوالانو، هنرمندانو او نورو مشهور خلکو هم په ټولنیزو رسنیو پاکستان ته د ملاله په ورتګ خپل څرګندونې کړي. د عوامي نېشنل ګوند یو مشر اپراسیاب خټک په ټویټر باندې یو څو شعرونه ملاله ته ډالۍ کړي. نوموړی وایي، ګولو چې ماته نه کړې شوا پولادو ککرۍ ده، دیوانو چې خپه نه کړې شوا د هغه مرۍ ده، سرلوړي اوسېدلو پرې پرون وو او نن هم، ملاله د میوند وه که د سوات د غزمرۍ ده.
دوستانو وام اوریدل چې ملاله یوسفزئی بیرته اسلام آباد ته ستنه شوې ده. ټاکل شوی چې نوموړی به د څو ورځو لپاره په اسلام آباد کې پاتې شي. خو سعودي عربستان په دې وروستیو کې د توغندیو له کبله شکایت کړی او ویلي دي چې د حوثیانو لخوا وورتوغول شوي توغندي په هوا کې شنډ کړي. ملګرو ملتونو دا بریدونه غندلي. فریبا ظاهر په اړه جزئیات لري.
پر سعودي عربستان د یمن د حوثي یاغیانو وروستی راکټي برید د روان میلادي کال د مارچ پر 15مه ترسره سو. د سعودي پوځ وایي درې توغندي مخکې تر دې چې پر ریاض ولګیږي په هوا کې شانډ کړل. پوځ زیاتوي د شنډو سویو توغندیو ټوټې پر یوې استوګنیزې سیمې ولوېدې چې په نتیجه کې یو مصری کارګر ووژل سو. د سعودي عربستان هوایي مدافع ځواکونه دغه راز زیاتوي چې هغه توغندي په هوا کې له منځه وړي چې پر نجران، جایزان او خمیس مشید ښارونو پر لورې وشتل سوي ول. د سعودي په مشرۍ د ائتلاف ځواکونو د مارچ پر 9مه په یوه خبري کنفرانس کې وویل چې د دغو راکټونو ټوټې شي چې هغه په ایران کې جوړ شوی دی. د دغه ائتلاف یو ویاند وویل، د ایران پر وړاندې په یوه مناسب وخت کې د دې کار د غبرګون حق له دوی سره سته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر سعودي عربستان د حوثي یاغیانو راکټي برید په کلکه وغنده. دغې شورا همدارس د هغو راپورونو په اړه ژور اندېښنه وښوده چې وایي حوثي یاغیانو دغه توغندي د ملګرو ملتونو له لوري د وسلو د تحریم په سرغړونې سره ترلاسه کړي دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د مارچ پر 28مه په یوه اعلامیه کې ویلي چې د روسیې، چین او لویدیځو قدرتونو په ګډون د دغې شورا 15 غړو هیوادونو دغه حمله په سختو ټکو غندلې او هغه د سیمې د امنیت لپاره یو ګواښ بللی دی. امنیت شورا دغه راز خبرداری ورکړی چې حوثي یاغیانو پر سعودي عربستان د راکټي بریدونو د دوام ګواښ کړی. دغه شورا ایران تورنوي چې بالستیک توغندي حوثي یاغیانو ته ورکوي، خو تهران دغه تورونه ردوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په اعلامیه کې په یمن کې د بشري حقونو د وضعیت د خرابېدو او د ملکي خلکو پر ژوند د شخړو د اغېزو له کبله اندېښنه ښودل سوې ده. سره له دې چې په دې اعلامیه کې د کوم هېواد نوم نه دی اخیستل سوی چې کوم هېواد د امنیت شورا د وسلو د تحریم له پرېکړې سرغړونه کړې ده، خو د ملګرو ملتونو خپلواکو کارپوهانو داسې نتیجه اخیستې چې دغه توغندي په ایران کې تولید سوي دي چې تېر کال هم حوثي یاغیانو په ورته برید کې کار ترې اخیستی و. له دې نتیجې سره سره روسیه تېره میاشت هغه طرحه ویتو کړه چې لویدیځو هېوادونو یې ملاتړ کاوه، او په هغه کې ایران د ملګرو ملتونو د وسلو د تحریم څخه سرغړونکی هېواد بلل سوی و. د امریکا متحده ایالات په ځانګړي ډول هڅه کوي چې ایران په رسمي ډول حوثي یاغیانو ته د بالستیک توغندیو او بې پیلوټ الوتکو د ورکولو مسؤول وپېژندل سي.